السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 15 نیټه د فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم پر روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو
پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي. له پرونی جګړې وروسته د چمن سپین بولدک لار نن هم بند ده. د بخښنې نړیوال سازمان د شام په رقه ښار کې پر ولسی مرګ ژوبلې اندېښنه ښکاره کړې. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د پرونیو زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راتلل شروع شوې دي. پرون د قومي اسمبلۍ پر 11 د صوبایي اسمبلیو په 40 حلقو کې زمینی انتخابات ترسره شول. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلۍ په 11 حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون 400 څوکۍ ګټلې دي. پاکستان مسلم لیگ قاف دوه متحده مجلس عمل یو سیټ ګټلې. په خیبر پختونخوا کې پر 9 صوبایي اسمبلیو زمینی انتخابات وشول چې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو پر رڼا کې تحریک انصاف شفق عوامي نېشنل ګوند دوه او مسلم لیگ نون یو صوبایي سیټ ګټلې. په پنجاب کې مسلم لیگ نون 15 تحریک انصاف 15 او آزادو کاندیدانو یو سیټ ګټلې. په سند کې پاکستان پیپلز پارټي پر دواړو صوبایي سملیو برې ترلاسه کړې او په بلوچستان کې بلوچستان نېشنل پارټي او آزادو کاندیدانو یو یو سیټ باندې کامیابی ترلاسه کړې ده. په پاکستان کې د جولای په 15 عامې ټولټاکنې شوې چې په نتیجه کې تحریک انصاف له نورو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې. یاد ګوند په زمینی انتخاباتو کې هم له نورو ګوندونو مخکې دی. دوی د قومي او صوبایي اسمبلیو له 15 سیټونو څخه 15 په خپل نوم کړي. پاکستانی چارواکو نن سهار مشال لډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لارنن په دوهم ورځ هم تړل شوې ده. پاکستان پرون وروسته لاغې د دوستۍ دروازه وتړله چې په تنګه د رسیمه کې د افغانستان او پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه. په سملاسي ډول یوې خوا هم د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. په کوټه کې چارواکو مشال لډیو ته ویل پرون ماسخوتن ناوخته پر پوله د دواړو غاړو چارواکو ترمنځ خبرې هم وشوې چې په نتیجه کې هغو خلکو ته د پورې وتو اجازه ورکړل شوه چې د پولي دواړو غاړو ته بند پاتې وو. بیا وروسته پوله بیا وتړل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید مشال لډیو ته ویل افغان پوځیانو پرون د پاکستاني ځواکونو مخه ونیول او هغوی د اغزن سیم غځولو ته پرېنښودل. د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره پر پوله اغزن سیم لګوي سو د دوی په خبره د سرحدي سیمو امنیت خوندي شي او د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وشي. د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې پرون لسګونو کسانو د پاکستان د قونسلګرۍ په مخ کې مظاهره وکړه. دوی اعتراض درلود چې لا هم په منظم ډول خلکو ته د ویزو د ورکولو اسانتیا نه ورکول کیږي. د سناسته یوې میاشتې ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ د اکتوبر په 8 د ویزو ورکولو کار یو وار بیا پیل کړ. یو مظاهره کوونکی پرون مشال لډیو ته داسې وویل
نوم میں محمد عبد رودات ولسوالین ما شپې سوک 2 بجې راغلی سوک 1 بجې راغلی سوک 3 بجې راغلی نه چا ولا ویزه ورکړل نه چا په غزي کې پری خود د زنانه بیزه تشوي ما شومان دغه ګو د زنانه نه پاتې ولته رینجر ولا ګرځول ور
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتولہ خوګانی وای د پاکستان کنسولګری هر ورځ 1400 افغانانو ته ویزه ورکوي. دوی وسره په تماس کې دی او د خلکو د ستونزې د هواري هڅه کوي. د امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري چې د روسیې ولسمشر شاید په مسکو کې د وژنو تر شا لاس ولري. ډونالد ټرمپ په یوه ټلویزیوني مرکه کې پر ولادیمیر پوتین دغه تورنه پورې کړل او د امریکا په سیاست کې د مسکو د مداخلې یو وار بیا یادونه وکړه. د سی بي ایس ټلویزیون سره د ټرمپ مرکه پرون خپره شوه چې په کې له نوموړي وپوښتل شول آیا هغه د هغو خلکو سره همغږی دی چې ادعا کوي پوتین د ناقدینو په وژنه کې لاس لري. د امریکا ولسمشر وویل شاید هغه لاس ولري. سره د دې چې په روسیه کې ډېری ناقدین او مشران پر زهرو او نورو مرموزو طریقو وژل شوي خو په سملاسي ډول معلومه نه شوه چې ټرمپ د کوم وژنو تر شا د پوتین لاس ویني. مسکو د دغو وژنو تر شا لاس درلودل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد په سیاسي نظام کې د مسکو د مداخلې خبره هم یو وار بیا یاده کړه. خدای هم وویل چې دغه په باور چین هم مداخله کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ پر ائتلافي ځواکونو له دې امله نیوکه کړې چې دوی لرقه خاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ویستلو لپاره په جګړه کې د ولسی خلکو د وژنې په قبلولو یا هم په مناسب ډول د تحقیقاتو کولو کې پاتې راغلي دي. په یو راپور کې چې د نن خپور شوی منست انټرنیشنل وایي د اتحادي ځواکونو کړنې د هغو خاریانو پر مخ سپېړې دي چې خپل ژوند بیا له سره رغول غواړي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرټر جنرال کومي نایدو وایي د خبره ډیره پریشانوونکې ده چې پینټاګون په کې د تګوا کوونکي جګړې پر مهال بخنه غواړم د سلګونو ولسی کسانو پر وژنه حتی د بخنې غوښتلو کوم اراده هم نه ښکاره کوي. د امریکا دفاع وزارت په سپتمبر میاشت کې یو بیان خپور کړو چې په کې راغلي وو دوی دقیق او هدفي بریدونه ترسره کوي او هڅه کوي د دوی د عملیاتو اغیز پر ولسی خلکو ځایونه ونه شي. د افغانستان د فری فایټ یا رزمی لوبو اتل احمد ولی هوتک باندې د کابل ولایت د بګراموی ولسوالۍ د حسین خیلو په کلی کې د ناپیژاندو کسانو لخوا حمله شوې ده. د خغلی هوتک رسنیز مسول سمی الله په مشال رډیو ته ویل چې نامعلومو کسانو لومړی د خغلی هوتک پر موټر ډزې وکړې او لاغه وروسته یې نوموړی په چاقوانو وهلې او ټپي کړی دی. د پامپ خبره اوس احمد ولی هوتک په ایمرجنسي روغتون کې دی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. دی وایي خغلی هوتک له چا سره کومه شخصي دښمني او ستونزه نه لرله او دا کار د وطن دښمنانو کړی. ټاکل شوی وه د رزمي لوبو دغه اتل نن دوشنبه د خپل روسي سیال مکسیم سکیچن سره د سیالۍ لپاره مسکو ته تللی وای. د کرکټ په اړه یو خبر لرو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی حضرت الله ځازی نوم په یو ریکارډ کې شامل شو. ځازی پرون د افغان پریمیر لیگ په یو لوبه کې په شپږو بالونو شپږیزې ووهلې، شپږ دېرش منډې جوړ کړې. دغه کار دی چې له ده مخکې په شلو ورځو لوبو کې یوازې دوه لوبغاړو کړو. د حضرت الله ځازی ټیم کابل ځوانان که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 246 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډو یې لوبه وبایلله، خو د ده لخوا په 12 بالونو د 26 منډو ترسره کولو د غنو خلکو پام ځان ته واړو. دا وتر دی غړې د مشال خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.50 روپۍ اخستل کیږي او په 131.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 120.10 روپۍ او په 138.50 روپۍ. یو پاوند په 118.40 روپۍ او په 118 روپۍ. یو درهم په 15.40 روپۍ اخستل کیږي او په 15.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 14.10 روپۍ او په 14.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 340 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د خال وریځې امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 14 او 25 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې تیر ورځ په پاکستان کې زمینی انتخابات ترسره شول. د زیاترو حلقو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي. د پېښور په پی کې اتاو یایم حلقې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی وجل شوی غړي هارون بلور میرمن سمر بلور انتخابات ګټلي. هغه وایي په پاکستان کې خبریالانو وایي د سینسرشپ او د ځینو ادارو لخوا د فشار سره مخ دي.
عدالتونو کې د صحافیانو کیسونه چې کمزور شوي دي او خپله د صحافیانو د حقوقو چې کم جنگ دی هغه په ځای په ټپ ولاړ دی.
د مشال ریډیو تر څنګ یې واوري. اوریدونکو په پاکستان کې پرون د اتوار پورز د قومي سملې پر یو لسو د صوبایي سملېو پر سلی رښتو سوکۍ زمینی انتخابات تر سره شول. په دغه کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې نه سوکۍ او د قومي سملې یو هغه سوکۍ هم چې په تیرو عامو انتخاباتو کې پرې د سنا سوجوهاتو له امله انتخابات ځنډول شوي وو. د دغو انتخاباتو د نتیجو حال د مشال ریډیو خبریال سراج صحیح راکوي.
د اتوار په ورځ شوو زمینی ټول ټاکنو کې د غیر حتمي نتیجو تر مخه د بندو د قومي اسمبلۍ په حلقه ان ای 35 باندې د پاکستان تحریک انصاف د امیدوار په مقابله کې د متحده مجلسي عمل زاهد اکرم دورانی ګټلې ده. دا راز د اسلام آباد په حلقه ان ای 35، د پینډي په حلقه ان ای 65 او 35 او د کراچۍ په ان ای 233 باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران له ګټې سره مخ دي. د دې تر څنګ د پنجاب د اټک په حلقه ان ای 65، د فیصل آباد په حلقہ ان اے یوسل 3، د لاہور په حلقہ ان اے یوسل 40 او په حلقہ ان اے یوسل 40 باندې د پاکستان مسلم لیگ نن غړو کټلې ده. دارنګ د پنجاب د چکوال په حلقہ ان اے 15 پېتا او د ګجرات په ان اے 9 پېتا باندې د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوارانو په زمینی ټول ټاکنو کې خپل چوکۍ باندې پاول نمبر راغلی دي. د دې تر څنګ صوبایي سملو په 40 چوکو کې د خیبر پښتونخوا په 9 چوکو کې، په 2 چوکو باندې د عوامي نیشنل ګوند امیدواران، پشپګو چوکو باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران، اپیو چوکي باندې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار پاول نمبر دی، او داشن د پنجاب په یول صوبای هلکو باندې د پاکستان تحریک انصاف سلور امیدواران، او د مسلم لیگ نون شپګ اپیو چوکي باندې آزاد امیدوار پاول نمبر دی. د دې تر څنګ سند صوبای اسمبلی په 2 چوکو باندې د پاکستان پیپلز پارټي امیدواران وړاندې دي، او د بلوچستان په یو چوکي باندې د بلوچستان نیشنل پارټي امیدوار او په یو چوکي باندې آزاد امیدوار مخکې دي. مشال ریډیو چې د دې ټول ټاکنو په حق لپاره په خبر کې د سیاسي چارو تزیه کار او خبريال محمود جان بابر نو پختل نو دا غوي نه وا.
دا ټول اپوزیشن ټول جماعتونه یو ځای شو نو اوی د تیر کې انصاف لا وګټل. ځکه دې ته تاسو دا ویل شي چې دا د ټول جماعتونو په شریک باندې دا چې کومه ګټلې خو دوی هم طرف ته تاسو وګورئ نو د تیر کې انصاف حکومت کې چې کوم سخت فیصلې یې سو اورو کې اغستې دي، خصوصا په پاکستان کې د تجاوزاتو خلاف چې کوم اپریشن په مختلفو صوبو کې چلی لګیا دی، د ډالر خطل چې کوم دی نو دا هم یو ډېر زیات هغه وا دی کې ان په پاکستان کې کرنې زیاته شوه د دې راتلو نه پس بیا چې پالیسۍ جوړې شوې چې خلکو د هغې سره خفګان نه هو چېرته د پیسلی نر وکتو حکومت چې کوم کارونه کړي دي نو هغې ته هم خپل جواب چې کوم دی نو ولس ته هغه ملو شو.
د الیکشن کمیشن د ویان ندیم قاسم په وینا چې دا ځل په دې زمینی ټول ټاکنو کې پاول ځل بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو خپل اټونه وکارول، او په دې مقاله 500 نه زیات خلکو خپل اټونه په الکترونیک نظام واچول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل، په پاکستان کې پرون د اتوار په ورځ په 15 حلقو زمینی انتخابات وشول. په ډیرسمن خان او کلاچۍ کې د سرکاري نتیجو تر مخه په دواړو صوبایي حلقو انتخابات د پاکستان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې دغه حلقې د زمینی انتخاباتو په حساسو حلقو کې هم به چې پرې 13 ورځ انتخابات په پوره امن توګه سرته ورسېدل. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود نه اورو.
د اتوار په 13 ورځ د سولی پښتونخوا په 2 حلقو پی کے 99 ډیر اسماعیل خان او پی کے 99 کلاچۍ کښې د صوبایي حکومت په 2 خالی نشستونو دویم ځلی انتخابي عمل په خیر خیریت سره ورستون ته ورسېده. د غیر سرکاري نتیجو په مطابق د حلقہ پی کے 99 ډیر اسماعیل خان په نشست د پاکستان تحریک انصاف امیدوار فیصل امین گنڈاپور په 1,45,403 رجسٹرڈ ووٹونو کښې 18,010 ووٹونه یوړل. ورپسې د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار فرحان دب چې کوم 9,690 ووٹونه واخیستل په مقابلې کښې بریالی شه. په دغې رنګ د پی کے 99 کلاچۍ په نشست د پاکستان تحریک انصاف امیدوار آغاز خان گنڈاپور آزاد امیدوار فتحولہ میاخیل تا دے 22,00 ووٹونو پا مقابلے کشے دے یو دیر زرا 18,350 ووٹونو پا وڑلو ماتے ورکڑلا. یادا دیوی چھ داغا دوارا نشستونا آغا وقت خالی شوی و چھ پا کلاچی کشے دے پاکستان تحریک انصاف امیدوار اکرام اللہ گنڈاپور دے روان کال دے اوام میاشتے دے انتخاباتو په دوران کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې ووژلای شو. او د ډیر اسماعیل خان صوبایي نشست د ګیلګت او د کشمیر د امورو موجوده وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور پرې شای و چې په کوم باندې په دویم ځلي انتخابات کې دا غورور فیصل امین او په کولاچی کې د وژلي امیدوار اکرام الله ګنډاپور زوی اغاز خان ګنډاپور بریالی شول. دا د یادوي چې دغه دواړه حلقې د ضمنی انتخاباتو په دوران کې انتهایي حساسې ګرځولې شوې وې. خو د ډیر اسماعیل خان د پولیس فورس تر مشر ظهور افریدی د وینا په مطابق دلته چې کوم حفاظتي انتظامات اخیستي شوي و د غیل برکته هیڅ قسم ته خطرناکه مبیبره پیشه مخې ته را نغلله او انتخابي عمل په امن سره سرته ورسېده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
اوریدونکو، په سواد کې هم تیر ورځ په دوو صوبایي حلقو پی کې درې او پی کې اوو زمینی انتخابات تر سره شول. د سرکاري نتیجو تر مخه دغلته د مسلم لیگ نون سردار احمد په بل حلقه د عوامي نیشنل ګوند وقار خان کامیاب وګرځیدل. په تیرو عامو انتخاباتو کې دغه دواړه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو ډاکټر حیدر علي او امجد علي ګټلې وې. دغه دواړو په دوو څوکیو انتخابات ګټلي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د ټول ملک پرنګ سواد کې هم د دوو حلقو پی کې درې او زمینی ټاکنې سر ته رسیدلې دي. د وړمنۍ سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه حلقه پی کې درې نه د پاکستان مسلم لیگ نون سردار احمد 18,300 سره بریالی شوی. په دویم نمبر د پاکستان تحریک انصاف ساجد علي 15,911 سوټونه ترلاسه کړي دي. دغه رنګه په حلقه پی کې اووه باندې دوامي نیشنل ګوند وقار خان 14,690 وټونو سره ګټلی او په دویم نمبر د پی ټی آی فضل مولا 14,415 وټونه ترلاسه کړي. بریالي غړو ته د متحد د مخالفو ډلو مرستې هم ترلاسه وې. په سواد کې په دغه نتیجو د متحد د مخالفو ګوندونو یو مشر شیرشاه خان وایي چې د دوی هغه موقف دلته صحیح شو کوم چې دوی ویل تیر عامو ټاکنو کې په لوی کچ درغلی شي و.
دا د هغه لوی ثبوت دی چې نن هغه ریزلټ ټول دنیا ته ښکاره شو چې هغه اوچت لاړ. نه فلیر هغه نن خلکو د سواد کې د دوو حلقو کې بهتر وکړه. هغه متحده اپوزیشن سیټو ګټو او ځلاندې سیټو مو متحده اپوزیشن دواړه سیټو وګټل.
بل خوا سواد کې د دنیا ټی وی خبریال او سیړنکار سلیم اتر وایي چې پی ټی آی په سواد کې په دغه وجه ماته خوړلې چې د نن په کې اختلاف او بیا ورته شپږو نه زیات سیاسي ګوندونه په ډله شي ول.
یو خو چې دا چیرې دغه سیاسي جماعتونه یو ځای شو، مطلب لکه د پی ټی آی کاندیډیټ چې دی هغه تماتې وکړه. دې سره سره یو دویمه غټه اهمه او مهمه خبردار چې په 2018 کې چې جنرال الیکشن شو په هغه کې عمران خان او پی ټی آی سره داسې غلطیانې کړې وې چې کم چې کارکنانو د دوی او دوی سره د ډېر وخت نه لکه زاړه دغه هغوی ته ټکټونه ورنکړه. دې ځله دویمه خبر مقدسې والا وه چې زما خیالدار چې یاره په پی ټی آی کې خپل اختلاف و د هغې د وجې نه بل دا چې یاره دا کوم سیاسي جماعتونه چې دي دوی ته په یو ډله باندې شو دغې چیز کې پی ټی آی ماتې موندلې ده.
سواد کې د یاد دواړو حلقو څخه په 15 جولای د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي او امجد علي کامیاب شول. ول دوی دوه حلقو څخه هم کامیابی ترلاسه کړ او روسته دغه حلقې پرې خو دي. د سواد زمینی ټاکنو نتیجو پاړم سواد کې د پاکستان تحریک انصاف غړو موقف اغستو لپاره بیا بیا رابطه وکړي ول رابطه اونښوا. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي سمر بلور د خیبر پختونخوا د صوبایي سملی د پی کی اته او یایم هلکې زمینی انتخابات ګټلې دي. هغه وایي دا د پیښور د خلکو کامیابی ده چې د تیرای ورکړې په دغه هلکا د هارون بلور په یوازان مرګ حمله کې تر بجنې وروسته تیر عام انتخابات ځنډول شوی وو. سمر بلور د هارون بلور میرمن او د بشیر بلور انګورتا د مشال ریډیو خبریال سره په خبرو کې سمر هارون بلور اول چې په ګټلو خوشحالي هم محسوسوي خو ورسره خپه هم ده چې نن یې خاوند نشته. سمر د ځینو راپورونو تر مخې په خیبر پښتونخوا کې 14 کاله وروسته لومړنۍ داسې ښځه ده چې عام انتخابات یې وګټل. هغه وایي د ترهګرۍ نه د ځپل شوو خلکو تر څنګ به د سیمې د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره زیات کار کوي. د خپلې بریا په اړه نوموړی وایي
دا زبان ستاسو شهید هارون بلور کامیابی ده اور خپل عوامی نیشنل پارٹی ورکرز اور جوائنٹ اپوزیشن چکم کی پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور ایم ایم اے والا کا کنان و اغی والا ڈیرا شکریہ دا قوم چھے اغی ہارون اور زما دوارو غیر موجود کی کے دا کیمپین چلو لی اور نن دا دا چکم دا فتح دا دا زمان دا دا اغی والا دا
سوای تاسو چې کم ساسو ګټل دي ساسو د هلکی خلک تاسو سره ولاړ وو نو څه احساسات دي تاسو سولید؟
ما صرف اور دا دوه هفتو نه زه صرف هغه ګورم چې د عوام او د اولس هارون بلور سره چې یو مینا وا ورکوټ ماشومانو نواله تر مشرانو پورې نو بس یو خفګان هم دی چې هارون خو صرف د خلکو خدمت لپاره وته و آخر هغه څه داسې ګناه وه چې هغه نن پخپله دلته نشته دا ورځ کتو لپاره اور فخر هم دی چې خلکو مونږ ما کې دومره قابلیت وکتلو چې هغه ما باندې دا ذمہواری واچوله.
سیاست یو آسان کار نه دی، تاسو د حق له نظر لري.
سیاست ماته چې ګران کار نه ښکاري، زه سیاسي کورنۍ نه تعلق ساتم او سیاسي کورنۍ کې زما واده شوی دی نو ما خو ټول عمر سیاست ہی قتل دے دین علاوہ ما بل لائف نہ دے قتل او انشاءاللہ دے اغا ڈیسیشن دانیال زما مشر دوے او دا فیملی مشرانو کڑیو دا اغا ٹائم لگ دیر غم کے اختوام خو بیا چھ ٹولو ما باندے دا ذمہ واری با چولنو بیا ماتا دان خان اخکارا کی دو چھ ما با ٹولو تن انکار کولو او ما زب اخپلا سیاسی میدان کی راکو زشو.
بشیر بیلور او هارون بیلور پا سیاست کی یو نم لرلو او اولس سے رابطی ہم وی، آیا تاس با ہم داغی سیاست مخ پاوڑان دی وڑے؟
بلکل جی، سیاست با مکہ مخ کے زی امدے پاٹے کے بزی دا مشرانو پالیسی سر بزی امددی ورکرانو سر بزی اور امدے جذبے سر بزی.
دا خص دا پارا بتا سکو ہے سکو کول گوارے تاسو؟
ما دے زلی فیل کر چے زمونگ دے الیکشن کے خصو طرف تا ما تا دیر جات سپورٹ ملاو شو اور خصو نا دسے چیز زمونگ پاٹے نا چچا تعلق نا مو اغی ماسرا ہمدردی اور اغا لاس کھڑے دے نو زب اخبلا خز ہے نو زب پوئے گم دا خصو مسائل دی دا ماشمانو سا مسائل دی دا یوت چکو مسئلے دی لے زما اخبل ینگ الکان دی کور کے اور زب اخبلا دہشت کرتے نا یو زوائم چیز یو وکٹم یم نو زما یو دام پلان دے چیز دہشت کرتے وکٹم لپارا سنا سا یو خاص آواز اچت کم.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
ټولنا او سخدریزی
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره د چمن سپین بولدک پوله د امنیتي وجوهاتو له کبله د اتوار پر ستړلې ده. د چارواکو په وینا پوله له هغې وروسته وتړل شوه چې د چمن په تنګه د رسمه کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پوځیانو پرون د پاکستاني ځواکونو مخه ونیوله او هغوی د ازغن تارونو لګولو ته پرې نه ښودل. په دې اړه تفصیل مو لږ سات وړاندې د مشال ریډیو د خبریال نه پوښتلی.
نن هم پوله بند ده او تر اوسه دا پوله نه ده خلاص شوی. البته تیر مخصن چې دی د پر پوله باندې د دواړو چې کوم حکومتي سرحدي چارواکو دي د هغو ترمنځ خبرې وشوې. په خبرو کې د پولی دی غاړې ته چې کوم خلک بندیان وو یا پاتې وو او هغه غاړې ته چې کوم خلک پاتې وو نو هغه ته اجازه ورکول شو چې دی پوله د پولی واوري او خپل خپل هیوات او ځان ورسوي. خو دا غوړو سره پوله چې د تړل شوی د پر پوله باندې دا وخت کم تجارت هغه بند ځکه چې په کندهار کې دا وخت د انارو د انګورو موسم دی او په انګورو او په انارو باندې زیاتره لاریان چې دا وخت بار دی او دوی د پاکستان پر لور وکول ته نږدې ولاړ دي. او په دې کې د تجارت لخوا دا ویل شوی دی غوښتنه شوې ده چې حکومت ته پکار دی چې خپلې ستونزې یا دغه هغه په سیاسي توګه ژر تر ژره هواره کړي او پل خلاص کړي ځکه چې د دې څخه لوی زیان چې دی هغه تجارت ته اوړي. بل پلو ته په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مرکز صوبایي صدر اصغر اڅکزی هم په دې حالو ځلو کې رامخته شوی دی او دا نوموړي په وینا چې دی هڅه کوي چې د دواړو هیوادو ترمنځ پر پولې چې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی وو هغه نن هوار کړي او دغه پوله اصغر ژر تر ژره خلاصه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,315 او 15,155.
اوریدونکو د پاکستان وتلی قانون پوه اسما جانگیر سره کال د فبروري په 14مه امړه شوی و، خو د دې پر شخصیت او کار باندې لا هم په هیواد دننه او بهر کانفرنسونه کیږي. په دې اړه په لاهور ښار کې د تیر خالی پورس هم یو کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ ججانو، وکیلانو، د بهر هیوادونو سفیرانو، خبریالانو او لیکوالانو ګډون وکړ او د هغې په کار او ژوند یې رڼا واچوله. د کانفرنس ګډونوال وایي چې د غونډې د ټول بهیر د منځ ټکی دا و چې باید په پاکستان کې د جمهوریت او د آئین واکمنی وي. تفصیل د عبدالحی کاکړ نو.
د اسما جانگیر تر مرګ وروسته چې نن کله هم په پاکستان کې یو ماورای آئین اقدام کیږي او پاړه خلک غلی سي، نو ځینې خلک پر ټویټر یا فیسبوک پاڼه ولیکي کاش چې نن اسما جانگیر ژوندۍ وایا. خو د هغې ملګرو، مینوالو او پلویانو د هغې یادونه ژوندۍ ساتلې دي. د سپتمبر پر 10مه د ایشیا سوسایټي تر انتظام لاندې په نیویارک کې د اسما جانگیر په یاد کې غونډه وشوه او د نړۍ په دومره لوی او مصروف ښار کې هم شاوخوا 2500 کسانو په دې کانفرنس کې ګډون وکړ. له دې وروسته د تیرې شنبې پر ورځ د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن او د اسما جانگیر قانوني ادارې په ګډه د هغې پر شخصیت او جدوجهد یو کانفرنس جوړ کړ. په کانفرنس کې د پاکستان سپریم کورټ او های کورټ ججانو، وکیلانو، د مدني ټولنو فعالانو، استادانو، سیاستوالانو او آن د بهر هیوادونو سفیرانو، وتلو خبریالانو، مدیرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. په غونډه کې د اسما جانگیر پر شخصیت د خبرو پر مهال د ځینو خلکو تر سترګو اوښکې روانې وې. پر ځینو موکو د چکچکو شور واورېدل شو. په کانفرنس کې یوازې د اسما جانگیر مینوال نه، بلکې د هغې مخالفینو هم د هغې شخصیت او مبارزه وستایله. اسما جانگیر چې ژوندۍ و، نو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار پر ځینو اقداماتو یې نیوکه کړې وې، خو نوموړي په خپل وینا کې هغه خپل استاد وبلله.
اسما جانگیر د خون کو خون کې و. زدا خبر ولیکم زکه کوم چې مال هغه زده کړل چې بشري او بنیادی حقونه څومره اهمیت لري. مال هغه جرأت زده کړ، هغه دومره جرأت ترلود چې بل مثال نشته. زه تصور نشم کولای چې داسې یو با جرأت خزه بوي چې هغه د بشري او بنیادی حقونو د پرځای کولو لپاره غږ پورته کوي.
د لاهور د یونیورسټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څنګه شوونکی ډاکټر تیمور رحمان هم کانفرنس ته وینا وکړه. نوموړي مشال لري ټول چې پاکستان کې د جمهوریت او آئین واکمنی د کانفرنس د ټول بهیر مغزو
سب سے جو منفرد بات تھی وہ یہی تھی وہاں پہ جوڈیشری کے حوالے سے بات ہوئی
تر ٹولو جانگڑے خبر اداوا چ پر عدلیے خبر وشوی چ ہغا سنگا تر خپل ٹاکل شوی رول دبان دی وتلی دا پتی رسو مودہ کی چے د جمہوریت پر زد کوم اقدامات شوی دی پر اغو باندې پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی افراسیاب خټک او حاصل بزنجو خبر وکړي پر قامی مالیاتی اوارڈ ډیر خ باسو شو پر اجیرانو یا هغه مزدورانو چې په پورونو کې نختی دي هم خی خبرې وشوي د دې ټولو خبرو مغز دا و چې باید جمهوری قدرونه پیاوړي شي په کار د چیک عدلیه وی او که استابلیشمنت هغه د آئین په دایره کې ووسی زما په فکر خلکو تر ټولو زیات ټینګار هم پر دې خبره وکړ
دایره کې اندر خپل کانسټیټیوشنل لیمټس کې اندر رہے آئی تھنک یہ کافی سٹرانگلی لوگوں نے اس بات پہ زور دیا
لا افغانستان ورغلی لیکوالی او فعالی اورزلا نعمت کانفرنس ټول کله چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کولې هغه وخت له اسما جنگیر سره لیدلو او دا فیصله کړې و چې قانون په هبه جوړ شي چې د ځان او د نورو د حقوقو لپاره مبارزه وکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې دي لړ خبرونه د نجیب عامر ناور
پاکستان کې د پرونیو زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي پرون د قومي اسمبلی پر 11 او د صوبایي اسمبلی په 40 حلقو کې زمینی انتخابات ترسره شول د نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی په 11 حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون 400 ګټلې دي پاکستانی چارواکو نن سحر مشال لړیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چمن او سپین بولدک لار نن په دوهم ورځ هم تړل شوې ده په کوټه کې چارواکو مشال لړیو ته ویلي پرون ماسخوتن ناوخته پر پوله د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې هم شوې چې په نتیجه کې پر دواړو غاړو ولاړو خلکو ته د پورې وتو اجازه ورکړل شوې بیا وروسته پوله بیا وتړل شوه د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې پرون لسګونو کسانو د پاکستان د کونسلګرۍ په مخ کې مظاهره وکړه دوی اعتراض درلود چې لا هم په منظم ډول خلکو ته د ویزو د ورکولو اسانتیا نه ورکول کیږي د امریکا د ولسمشر لور او سلاکار ایوانیکا ټرمپ د افغانستان د نجونو له روباټک ټیم سره وکتل ایوانیکا پر خپل فیسبوک پاڼه د لیدنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې له دې نجونو ملاتړ کوي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغه باور لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ځنو وژنو تر شا لاس لري ډونالد ټرمپ په ټلویزیوني مرکه کې پر ولادیمیر پوتین دغه تورونه پوره کړل او د امریکا په سیاست کې د مسکو د مداخلې یادونه هم یو وار بیا وکړه د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ کې پر ائتلافي ځواکونو له دې امله نیوکې کړې چې دوی له رقه خاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وستلو لپاره په جګړه کې د ولسي خلکو د وژنې په قبلولو یا هم په مناسب ډول تحقیقات کولو کې پاتې راغلي
اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته مهمه برخې په دې رپورت کې اورو
ایکسپریس رسپانه خپل د ری کلی کی د پاکستان تحریک انصاف لاړه د انتخاباتو مخ کی د اقتصادي امداد لپاره آی ایم ایف تدتلونه انکار کیدو خو حکومت کې راتلو سره چې څنګه ورته حالات ښکار شول نو دا حکومت هم آی ایم ایف تلاړو اداره مخ کلی کی چې د خزانه وزیر اسد عمر دا منلی چې په خوانی د خزانه وزیر اسحاق ډار سره آی ایم ایف ته دتلونه علاوه بل لار نه و ولې چې پاکستان پیپلس پارټي حکومت د مسلم لیگ نون حکومت لپاره داسې حالات پریخیو ادارې د خزانه وزیر په حواله وایي چې آی ایم ایف نه د قرض اخستو بغیر هم گزاره کې دی شو خو د پاکستان او پاکستانی ولس په مشکلاتو او تکلیفونو کې به زیاتواله کېدو ادارې زیاتوي چې د خزانه وزیر څومره هم وضاحتونه ورکړي خو د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تحریک انصاف حکومت آی ایم ایف ته د نتلو اعلان کړی وو خو حالات مجبور کړو او حقایق ورته ښکاره شول ادارې په وینا چې اوس کتل دادی چې حکومت معاشي مسلې څنګه هواروي او آیا آی ایم ایف له به صرف یو ځل سي یا مخکې به هم څه ناڅه عذر ښایي او آی ایم ایف ته به درخواست کوي آی ایم ایف د معاشي مجبورو لړمحاله حل پکار دی نه چې مستقل د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل ادارې کې لیکي د سین صوبې د تعلیم وزیر خپل لور په سرکاري سکول کې داخله کړي خپل لور په سرکاري سکول کې د داخلولو پس د تعلیم وزیر په خپل ادارې باور کړي ادارې وایي چې کال 1978 کې د ریاستي ادارو نجکاري شروع شو چې د تیر لسیزې شروع پورې جاري و او څنګه چې پرایویټ سکولونه او هسپتالونه مخې ته راغلل او مقابله یې وکړه نو د سرکاري سکولونو او هسپتالونو اهمیت پاتې نه شو او شاته پاتې شول. د سرکاري ادارې کرپشن نه اهلي او خراب خدمات سره تړل شوی او د یو اندازې تر مخه چې اویانه تر اتیا فیصد پورې ټول هسپتالونه پرایویټ دي. ادارې کې راغلي چې د اکنامک سروې کال 2013 تر مخه 43.3% خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. حقیقت دا دی چې ریاست له دا کمزوري ولس پرېښودل نه دي پکار. ادارې لیکي یوه لار دا کېدای شي چې سرکاري او نجی شراکتداري سیوا کړی شي، لکه چې څنګه پنجاب صوبې په منظمه توګه د استادانو د مخالفت باوجود اول سر او بیا دونیم سر سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کړ. دا شان 45% ماشومان د کمې خرچې پرایویټ سکولونو ته ځي. د ریاست لخوا سهولیات زیاتولو له وجې په غریب او منځنۍ طبقې بوج کم شو. ادارې اخیر کلی کې نورو چارواکو له هم د سند صوبې د تعلیم وزیر غوندې ګام اوچتول پکار دي. داسې د ریاست تعلیم او د صحت ادارو خدمات ښه کولو لپاره فشار اچول کېدای شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پنجاب په مختلفو ضلعو کې د شری مخنیوي مهم 45 لپاره شروع شوی. دا مهم غونډ ملک د خورولو ضرورت دی. اداره کاږي چې د شری مرض سر خوریږي او د 12 کالو عمر پورې ماشومانو کې دا ناروغي 50% 99% پورې لګي، خو دا هر عمر کې لګېدای شي. ادارې راغلی چې د صحت د نړیوالې ادارې د شری د مخنیوي ویکسینې عام دي. پاکستان کې هم د دې ویکسین په ذریعه دا ناروغي کنټرول کیږي. دا وایرس په ګرمو سیمو کې زیات وي. پاکستان کې 4 موسمونه دي چې له وجې په یو نیمه علاقه کې دا وایرس وي. دې لپاره ضروری ده چې له وړاندې نه د حفاظتي ټکو لګولو مهم مکمل کړی شي. ادارې زیاتوي د 13 ترمیم پس صحت محکمه د سبو سره ده او د دې تر لاندې د ضلعو په سطح د صحت محکمې د دې پابند دي چې د شری د ویکسینو په شمول نورې ویکسینې د هم په وخت ولس ته ورسول شي. ادارې اخیر کلی کې چې میندو پلارانو کې د دې او د نورو سنو په اړه د اګاهې د خورولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د ونو بوټو لګولو د نوي حکومتي پروګرام او نېشنل انټرست مجلې بیا د افغانستان د جګړې او د هغې د حل پر لارو چارو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی د هارون ماچانور.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو محکمې د یو افسر محمد ریاست خبره راغستل شوې چې ویلي دي د دې یو غټې ونې په پرې کېدو داسې خپه شي لکه یو نږدې خپلوان یې چې مړ شوی وي. نوموړي د محدودو وسایلو لرلو سربیره تر 3 لسیزو د صوبې د غرونو ځنګلات ساتلي. د زیاتوي کله چې نوې ټوکېدلې بوټي وګوري نو مینه ورسره پیدا شي. لیکن وای دو کال مخکې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د بلین ټری سونامي په نوم د ونو لګولو یو لویه پروژه پیل کړه. د دې منصوبې په ترڅ کې په ټوله صوبه کې لکونه ونې کینول شوې، د لرګیو د غلاو مخه ونیول شوه او د نرسیانو یا بوزغلیو کورنۍ صنعت وده وکړه. عمران خان چې اوس د پاکستان وزیر اعظم دی غواړي دغه کامیابه پروژه په ټول هیواد کې پلی کړي چې د 10 بلین ټری سونامي نوم یې ورکړی دی. چارواکو هیله خودلې چې 13 میاشت اعلان شوی د ونو لګولو د دې نوي پروګرام په عمل کېدو سره به د هیواد وګړي د چاپیریال ساتنې له موضوع سره آشنا شي. نړیوال بانک ویلي په پاکستان کې د خلکو ضرورتونه او هم د هغوی حرس د ځنګلونو ختمېدو لامل شوی. د بانک په خبره دا مهال د پاکستان د ټولې ځمکې پر یوازې 2% برخه ځنګلونه ولاړ دي. لیکن زیاتوي داسې معلومیږي چې په پاکستان کې به د ونو بوټو لګولو د هغو د حفاظت چارو ته د حکومت او ولس پاملرنه ډېره شي او په ترڅ کې به د ځینې کسانو او یا هم ډلو لخوا د حکومتي ځمکو د غصب مخه هم ونیول شي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د حملو په زور کې کمی نه لیدل کیږي. د افغانانو هغه هیلې هم پوره نشوې چې د تیر لوی اختر په موقع له افغان حکومت سره د طالبانو د ډزبندۍ په اړه لرلې. دې حالت په کتو سره یو څوک پوهېدل شي چې په اوس وخت کې د افغانستان روغې جوړې ته څومره زمينه برابر ده او په دغه پروسه کې بیا د نړۍ طاقتور هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې په پرله پسې توګه مداخله کړي څه رول لوبولی شي. لیکن هغه لاملونه په ګوته کوي چې د افغانستان د روغې جوړې له چارو سره مرسته کولی شي. اول دا چې افغان ځانګړي ځواکونه تر پخوا ډېر مجهز او تربیه شوي. دویم، افغانان نور له جګړې ستړي شوي او د سولې په هدف یې خوځښتونه پیل کړي دي. دریم، د افغان طالبانو د پام وړ شمېر قومندانان هم د دوی په بریدونو کې د بیګونه خلکو له وژنو نور خوښ نه دي. او څلورم دا چې امریکا او د دې اتحادیانو نه یوازې پر طالبانو حملې تیزې کړي بلکې له هغوی سره یې د نیغ په نیغه خبرو لړۍ هم پیل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو د افغانستان او پاکستان پوله ساتونکو ځواکونو پرون د ډیورنډ فرضي کرخې په اوږدو کې جنگ کړې. د چارواکو په وینا پوله له هغې وروسته وتړل شوه چې د چمن په تنګه درې سیمه کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پوځیانو پرون د پاکستاني ځواکونو مخه ونیول او هغوی د اسغن تارونو غځولو ته پرې نه خودل. خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دغه تارونه ځکه لګوي چې د تراګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل د سفی الله ستانکسی نه.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په ستره ساحانو کې جنگ پیل شو. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو له خوا په هغه سیمه کې سیمه خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې چې په پیل کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده. په دې جګړه کې اوس هم خال خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېمې لوا سرتیری د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو ساحانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستی ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل چې باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد دوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والو اشخاوره هم څوک یات لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه کنور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزو حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړي چې پکې د یو بل د خاوري درناوي یو اساسي رکن جوړوي. په ورستي سو میاشتو کې د پکتیا په ځاځي او د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ ریپورتونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځوي اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستاني پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیون ډالریز پر مصرف پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي په ورستیو کې سخت زیانمن شوی او لنړیوال مالی صندوق د شاوخوا 12 میلیارډ ډالرو پور غوښته.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د اکتوبر په 8 نیټه په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو ورکولو کار پیل کړی. خو د ننګرهار اوسیدونکو د ویزې په اخیستو کې د ولایتي ادارې له کړنلارې شکایت کوي. دوی وایي چې ولایتي اداره د هغو ولسوالیو خلکو ته هم د ویزو اخیستو لپاره نمبر نه ورکوي چې په ټاکلې ورځ یې ورغوښتي وي. د ولایتي چارواکي په کړنلارې کې ستونزې مني خو وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې کې ټولې مسلې هواری کړي. نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي چې د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت مخې ته په احتجاج ورغلي ول مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې محمد عبد الرودات ولسوالۍ نه ما د شپې څوک 2 بجې راغلی، څوک 1 بجې راغلی، څوک 3 بجې راغلی. نه چا ولا ویزه ورکړل، نه چا په غزي کې پرې خو د کسوګا غزي ته رسیدلې مو د سپینګری په جرونو کې راولې د 10 سپینګری بیزه ته شو، د زنانه بیزه ته شوې، ما شومان دغه ګو د زنانه ونه پاتې ول تر رینجر ولا ګرځول ورپسې.
نن زمنګ ورځ چپلر ولسوالۍ ته رښ شنبه موږ راغلی، موږ ته نوبت رانه غل د شپې 2 بجې راغلی او کارانه سولاغو ته د رپی ورکې او د نور ولسوالۍ خلق دی هغه راج هغه ته ټاپه لګی
اسف رحمان هم د خوګنو ولسلای هغه مشران چې زمنګ د پلار او د نیکونو په زایدي زمنګ د پولیس لوخا د بول کیږي د دوی او پغره کې چوسیګ دغه ترمنځ فرق مونږ ته وڅدې مېری روغته نشته همداسې مریض به دل تمړ کیږي خو زبانه درکې
د خلکو د شکایت پر وړاندې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتا ولا خوګنې وایي د پاکستان کنسلګری هر ورځ 1400 تن ته ویزی ورکوي خو د مراجعینو شمیر تر دې رقم سو برابر زیات وی چې له عمله خلک له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي
مراجعین ډیر زیات دي متاسفانه چې کنسلګری یوازې د 1400 پښمیر ویزی ورکوي نن سهار وخت چې کوم کسان غلي وو هغه ته ټاپه لګور شوې دي 1400 کسان پر شي دغه نظم چې اوس را مستکیږي او رستربل زموږه تجربه له مخې حقيقي اوس هم پاکستان ځشته دي ځینې کمیشن کاران او حتی هغه کسان چې فساد کې خیل لري هڅه کوي چې یو نه یو ډول دغه نظم بدنام کړي او دوی بیرته عادي حالات ته دغه پروسه انتقال کړي خو په هیڅ صورت بدلته نه انتقال یې موږ بحث
خوګیانه زیاتوی چې د سباندی یوې میاشتې ځن وروسته په زرګونو کسانو ویزې نوې اخیستي او اوس چې د ویزو د ورکړې کار بیا پیل شوی د مراجعینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی خو زیاتوی چې ورځ تر بلې د ویزې اخیستونکو په شمیر کې کموالی او د هغوی لپاره د ولایتي ادارې له لوري د جوړې شوې کړنلارې په عملي کېدو کې ښه والی رامنځته کیږي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو د پاکستان د خبريالانو سازمان د ورسپانو مديران د رسنیو مالکانو د خبريالانو د حقونو لپاره فعال نړیواله سازمانونه ادا کوي چې په دې هیواد کې رسنۍ له سنسرشپ او خبريالان یې له فشارونو او دړکو سره مخامخ دي په دوی کې پاکستان فدرل یونین اف جرنالست هغه یوازینی تنظیم دی چې د دې پرزه دی د اکتوبر په 9 نیټه سړکونو ته راووتل او احتجاج یې وکړ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ
په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو او سنسرشپ تورونه د سش کال په لومړیو میاشتو کې پیل شول او د جولای 15 تر ټاکنو لمخه نور هم زیات شو ځینو لیکوالانو شکایت وکړ چې اخبارونو یې د پښتون تحفظ مومنت پاړه د لیکنو لخپلوونو انکار کړی لدې ورسته مسلم لیگ نواز ډلې دا وکړه چې رسنۍ د دوی انتخاباتي حلو ځلو ته په خپلو خبرونو کې ځای نور کوي بیا څو ورځې لمخه د ډان رسپانی خبريال سیرل المیډا د غداري په مقدمه کې عدالت ته حاضر کړل شو هم دغه خبرو ته په پام سره د پاکستان یو مشر خبريال ناصر زیدی چې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې د خپل مسلکي کار لوجي په کوړو وحل شوی وو وایي چې په دې هیواد کې پر مطبوعاتو بندیزونه تر بل هر وخت زیات شوی دي
تاریخ مې بیانک ترين قطغنس یو هي
دا وخت پاکستان میډیا د تاریخ له ناوړه بندیزونو سره مخامخ ده په ظاهره دا بندیزونه ښکاری نه په عمومي توګه په نظر راځي چې په هیواد کې سل ټلویزیون چینلونه دي او ګڼ شمېر اخبارونه چاپیږي خو دا لیکوالانو ته معلومه ده چې د هغو د لیکنو پر یو یو لفظ نظر ساتل کیږي او سنسر کیږي خو دا کار د یو حکم مطابق نه بلکې د پردې شاته پټ پټ کیږي نو په داسې حالاتو کې موږ او د پاکستان یونین اف جرنالیست ته د یووالي ضرورت ده
اتحاد کی اور پی ایف یو جے کی ایک اکائی کی ضرورت ہے
د دې حالت پر ضد د پاکستان د اخبارونو مدیرانو مالکانو او د خبريالانو د حکومت لپاره فعال نړیوالو تنظیمونو ژغ پورته کړ خو پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست د اکتوبر پر 9 نیټه د هیواد په مختلفو شهرونو کې د دې پر ضد احتجاجونه وکړل خو تنظیم دا وخت د افضل بٹ رانا عظیم او پرویز شوکت په نوم ډلو تقسیم شوی دی. د خیبر یونین اف جرنالیست مشر سیف الاسلام سیفی وای د خبریالانو خپلمنځي اختلافات د دوی ژغ کمزوري کړی دی.
صحافت ته نقصان رسېدلی دی، د هغې په معیار باندې چې دی کمپرومایز شوي دي، او چې کوم قوانین راغلي دي مخې ته نو هغې مقابله چا نه ده کړې شوې. عدالتونو کې چې دی صحافیانو کیسونه چې دا کمزوري شوي دي، او خپله د صحافیانو د حقوق چې کوم جنگ دی هغه په ځای په ټپ ولاړ دی. دې کې چې دی یووالی نشته، هغه مالکان نه صرف دې تقسیم نه فایده اخلي، بلکې داسې اورو داسې اطلاعات دي د پی ایف یو جی د ګروپونو ورته وایي، ادارې ورته وایي، دا غیر په شابه باندې دا غیر مالکانو هم دغه کوشش دی چې دا هم دغه تقسیم پاتې شي.
پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست په 2013 کال کې په کراچی کې د تنظیمي انتخاباتو د متنازع نتیجو پر سر تقسیم شوی وو. وروسته ناصر زیدی او ځینو نورو خبریالانو هڅه وکړه چې دوی سره په خلا کړي، خو بریالي نه سو. ناصر زیدی وایي چې د پاکستان رسنۍ تر ډیر بد وخت تیر شي نو باید خبریالان یو موټی سي.
دا چې کوم تقسیم دی دا په اصل کې د مفاداتو جنگ دی. شخصي ګټو په اصل هدفونو غلبه موندلې ده، او د دې ترڅنګ د تنظیمونو د مشرانو ارادي هم کمزورې وي. زما په فکر باید موږ ټول خبریالان یو موټی شو، او د دې لپاره په مختلفو سطحو کوششونه هم روان دي.
اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں.
ناصر زیدی زیاتوی چې تر دې وړاندې په 1998 کال کې هم د جنرال ضیاء الحق په مارشلا کې مطبوعات له بندیزونو سره مخامخ وو، او چې کله پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست د دې پرضد مبارزه پیل کړه نو دغه تنظیم په دوو ډلو کې چې یو ته برنا او بل ته صدیقی ګروپ ویلی تقسیم کړل شو.
اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته. د پولیسو پخوانی چارواکي وای په قبایلی سیمو کې د پولیسو نظام عملی کولو کې به وخت او بجټ لګي، او د دې ترڅنګ په خلکو کې به هم اپوهاوی پیدا کولو ته ډیر ضرورت وي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د حکومت قبایلی ضلعو ته د پولیسو نظام د غځولو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی. په قبایلو کې به تھانې څنګه په قبایلی سیمو کې به تھانې څنګه جوړیږي، په دې اړه نور تفصیل د مونږ د همکار منور شان اورو.
وزیر اعظم عمران خان وایي قبایلی سیمو ته به ډیر زر د پولیسو نظام وغځوي. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر په 12 په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو له سینیټرانو سره په ملاقات کې وکړې. بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د لړکی یو کاری ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې وه چې له دې یو ورځ وړاندې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار له حکومت پوښتلی وو چې قبایلي سیمو ته یې تر اوسه د پولیسو او عدالتي نظام ولې نه دی غځولی. د پولیسو په نظام کې تانه بنیادی کردار لوبوي. دا چې په یو سیمه کې د نوې تانه جوړولو لپاره بنیادی ضرورتونه سوي. د سینسوبه د پولیسو په خواني مشر افضل علي شګري په دې اړه مشال لريو ته وویل،
تانه بنانے کی سب سے پہلے تو یہ ایک سینٹرل جگہ کی
د یو تانه لپاره اول په یو مرکزی سیمه کې ودانی پکار ده، بیا په کې ځای کسان برتی کول دي. د لړکی خود خیبر پختونخوا په پولیسو کې لوړان دي، ډیر قبایلی ځوانان شته. درېمه دا چې ځای خلک په دې په حول دي چې اوس په د خپل تنازعاتو پاړه په تانو کې رپورت درج کوي، او بیا به عدالت فیصله کوي.
د نوی اصلاحاتو مطابق هر قبایلی ایجنسی ته د یوې ضلع درجه ورکړل شوې ده. په دې پښتنه چې په یو ضلع کې څومره پولیس اهلکار په کار وي، د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي،
لکه فرض وکړئ چې یو بعد 14 لک ضلع ده، نو هغه کې به تاسو سره 3000 پورې پولیس وي، 3000. خو دا نن سبا چې کوم ټرین دی، هغه مین پولیس بیا ورسره ایف آر پی، ورسره ایلیټ او بیا اسپیشل برانچ هم وي، بیا سی آئی ایم وي، بیا سی ٹی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ وي، نو ډېر شی پولیس ایجنسیز ویچ سپیشلائزڈ یا غاپ یو ضلع کې کار کوي. نو چې ټوټل تعداد تاسو کیلکولیټ کړئ، نو هغه فرض وکړئ 3000 یو سینکشن سټریک دی، نو 3000 نو ډېر زیات وي اکچولی، 4500 یا 5000 پورې لاړ شي. دا نور
په بندوبستی سیمو کې هر تانه خپل حدود لري. په قبایلی سیمو کې بعد تانو د حدودو تعین څنګه کیږي؟ افضل شګری په دې اړه وایي چې په یادو سیمو کې به دا ستونزه وخت اخلي.
ریونیو کا جو
پیکاٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ضلع جو ہیں ان کی حدود مقرر کی جاتی ہے۔
په بندوبستی سیمو کې د مالیې او پټوار خانو په حساب تانی جوړی وی، خو په قبایلی سیمو کې دغه نظام نشته، نو دا یو مسله حل کول به وخت نیسي، خو بیا لک تر لګه په یو ایجنسی کې د ضلع انتظامیه په سیر یو پولیټیکل انتظام خو وو او د هغه لاندې تحصیلونه هم موجود دي، نو په عمومي توګه په یو تحصیل کې دوه تانی وی، خو په دې کې هم بیا د یوې سیمې د آبادۍ او هلته د جرمونو په حساب تانه جوړیږي او پکې د پولیسو شمیر ټاکل کیږي۔
داراز ملک نوید وایي چې د نوو برتی شوی پولیس والاو په تربیت لک تر لګه درې کال وخت لګي او د تانو په جوړولو هم ډیر لګښت کیږي، نو ممکن ده چې تر شپږو کلونو پورې په قبایلی ضلعو کې پولیس نظام په مکمله توګه فعال شي۔
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت خوست یو شمیر خطاطانو، نقاشانو، لاسي صنعت کارانو د هنرمندانو لخوا درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د خوست خطاط، نقاشان او د نورو هنرونو سره تړاو لرونکي د دا ډول نندارتونونه د دوی د هنري فعالیتونو د ښودلو او د ټولنې د فرهنګ د انعکاس او خوندي کولو لپاره گٹور گھنی۔ پدیاڑا نور تفصیل د سیمینا نجیب اللہ لخیل راکوی۔
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت یا درې ورځنۍ نندارتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون په ودانۍ کې جوړ شوی، د خوست یو شمېر خطاطانو، نقاشانو او د نورو هنرونو پنځونکو په کې خپل آثار او یو شمېر ښځو په کې خپل لاسي توکي ننداري ته ایښي دي. خطاط او نقاش خیرالله روشان چې تر 200 پورې د رسمیو او تابلوګانو آثار لري او یو شمېر په دې نندارتون کې ننداري ته وړاندې کړي، مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنه وکړه.
اول مونږ لپاره دیو موکې د چمو خپل هنرونه خلکو ته په خړ ډول وخی او موږ هغه نه خالي چې په هیواد کې لرو به د هنر لنارې موږ خلکو ته ورسو، خو کله کله وختونه د حکومت څخه دالرو چې دوی باید موږ سره په دې برخه کې ډیر کومک وکړي.
دیو مدني بنسټ مشره زینب افغان وایي
هنر نه تنها د ورونو لپاره بلکې د خویندو لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې ډیرې زموږ خویندې دي چې هغه کونډې دي، مایوب دي، معلول دي، غریب خویندې موږ لرو چې د همدې هنر له طریقې دوی لګیا دي خپل عواید لاسته راوړي، خپل کورنۍ ساتي. نو زموږ خویندې کچېته زمينه سازي ورته وشي، فکر کوم چې یو طرفه به اقتصادي ستونزې حل شي او بل طرفه به نړیوال تخپل هنر خدلوي.
بلوري تلیکوال او ژورنالیست زاهد شانګار وایي د هنر یو ارزښت دی چې اوسنۍ زمانه د هنری آثار پر مټ بلې زمانې تلیک دی. نو موړي زیاته کړه په خوست کې هنری تومنه او فعالیتونه شته، حکومت ورته زمینی نه دی برابرې کړې.
د هنر یو ارزښت دی چې اوسنۍ زمانه د هنری آثار پر مټ بلې زمانې تلیک دی، ترڅو د راتلونکو زمانو خلک اوسنۍ زمانه له دې لارې وپیژني. سره له دې چې په خوست کې د نقاشۍ، رسمۍ، خطاطۍ او د هنر په نورو برخو کې هنری تومنه او فعالیت موجود دی، خو له بده مرغه په دې ولایت کې په حکومتي کچه د هنر لپاره کار نه دی شوی.
په خوست کې د هنري آثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوایی
نندارتون درې ورځې لپاره پرانستل شو تر څو پورې خلک هم دینه هم ننداره وکړي، همداسې هم دوی خپل پیغام چې په دې کې دغه ټولنې ته وړاندې کړي او ان شاء الله پرتون کې موږ دغه قسم برنامه ته ادامه ورکوو.
محمد امین شاول فت د هنرمندانو د ستونزو په ځواب کې ویل چې په خوا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نندارتونونو په جوړولو کې د ځای په ګډون بیلابیلې ستونزې درلودې، خو تر دې وروسته هڅه کوي چې هغوی ته هم ځینې امکانات برابر کړي. مدني فعال سپین روان نورزی وایي دا چې هنر د ځان او ټولنې لپاره وي، نو د خلکو تایید او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې دا ډول نندارتونونه جوړیږي، نو له خپل هنر سره یې مینه ډېریږي او هغه څه پنځوي چې د ټولنې واقعیتونو پکې انعکاس موندلی وي.
ملګر زئی کنا تا سورا پاسئی کنا زئی چل گھر کت کو لکشان بہمت کو دیرا دوگ دون دا شخڑا دم دون دا نورا سپی نو کسا بستے سنگو کسا زیر دو تنو کئی غن پہریو تنو کئی مورچ زیگا ملے پاسک خاغ لے اے ملگر زئی